رسانه‌ای در افغانستان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار خبریږي. نن دوشنبه ده، د لیندیا قوس شپږوشتمه د دسمبر شپاړسمه. پیل په خبرونو کوو. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا داخلېدو مخه نیسي چې د پیژندنې بایومیټریک ازمایښت یې نوي کړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدي پرون یکشنبه له ایراني خبریالانو سره خبرو کې ویلي ایران دا مهال د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د ده په وینا ایران ته د بې اسناده افغان کډوالو د بیا ورتګ د مخنیوي او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو کار په شدت سره روان دی. د ایران د کرمان ولایت عمومي څارنوال پرون ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې په دې ولایت کې 1,738 تنه بې اسناده افغان کډوال نیول سوي او له دې ولایته ایستل سوي دي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې چې په میلیونونو کسان کافي خواړه نه لري، د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه د یوه بېوزلې افغان د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د دغو کسانو ډیری خپلو اولادونو ته د خوړو برابرولو یا هم تاوده ساتلو لپاره اړ دي چې غیر ممکن انتخابونه هم وکړي. په ویډیو کې بېوزلې افغان ویلي چې د خځلو او پلاستیکونو په سوځولو سره د ژمي سړې شپې سبا کوي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه منفي شلو سانتي ګریډو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي رستانه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان له خطر سره مخامخوي. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تېښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزا د تدوی خبر ورکړې. دغه محکمې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې درې وړه کسان په محضر کې په 9-9 درو وهل سوي. د خبر پاڼې له مخې یو مجرم په 10 کاله تنفیذي بند، بل په 2 کاله او دریم یوازې په 2 وهل سوی. ویل سوي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د طالبانو ځینو چارواکو هم ګډون کړی و. د طالبانو سترې محکمې تېره شنبه په کندز کې هم درې تنه په محضر کې د هغه څه له کبله چې دوی لیواتت بلل په درو وهلي دي. د بشري حقونو ډلو له طالبانو په محضر کې د دغه ډول سزاګانو د تطبیق د بندولو غوښتنه کړې ده. ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کموالي له کبله دولتي دفترونه وتړل سول او ښوونځي په انلاین بڼه سول. په وروستیو ورځو کې د ایران شمالي ولایتونو کې د هوا درجه منفي شلو سانتي ګریډ ته هم ټیټه سوې. ورسره د ګازو کموالي هم ستونزې پیدا کړې. ولسمشر مسعود پزشکیان له خپلو وګړو تیرې اونۍ غوښتنه وکړه چې د ګازو د مصارفو کمیدو لپاره د خپلو کورونو حرارت 2 سانتي ګریډ کړي. نورو دولتي ادارو هم په انلاین بڼه ورته غوښتنه کړې ده. که څه هم ایران د ګازو د ذخایرو له درک په نړۍ کې دویم مقام لري، خو دغه هواد زړه بنسټونه د ژمي پر مهال تر حد زیاتې تقاضا پوړاندې مقابله کوي. د نایجیریا په مرکزی برخه کې لښته لږه 10 کسان هغه وخت مړه سول چې د دوی کښتۍ په بنو استین کې نسکور اسوه. د بنو ایالت د پولیسو ویاندې کاترین انینی پرون یکشنبه ویلي چې د پیښې له ځایه 10 مړي ترلاسه سوي دي. د روټرز خبري اژانس د خبر له مخې په نایجیریا کې 60 میلادي کال چې وروستۍ ورځ دي، د کښتیو په پیښه کې څه باندې 240 کسان مړه سوي دي. الجزیره تلویزیونی شبکې پرون خبر ورکړی چې پر غزه د اسرائیل په برید کې د دوی یو کامرامین وژل شوی. په قطر کې ډیره دغه شبکې د احمد الله په نوم د خپل دغه کامرامین د وژنې خبر تایید کړی دی. تب د سل کده چې د فلسطینانو په قلمرو غزه تړنګ کې له څباندې 4 میاشتې رئیس د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. الجزیره ویلي چې احمد الله د غزه په مرکزی برخه کې د نصیرات په نوم د کډوالو پر کم د اسرائیل په بمباری کې وژل سوی دی. دا د الجزیره 5 خبریال دی چې په دې جګړه کې وژل کیږي. د قرغزستان صدر اعظم عقیل بیگ جباروف نن د توضیحاتو لورکولو پرته خپل دندې استعفا وکړه. د قرغزستان د ولسمشر صدر جباروف دفتر تایید کړ چې صدر اعظم عقیل بیگ خپل دندې لري سوی چې پر بل مقام به وټاکل سي. د دوی تخلصونه یو دی خو خپلوي نه سره لري. ولسمشر 3 شپې تکلن عادل بیگ قسیم علیف د وزیرانو کابینې د مشر او سرپرست صدر اعظم په توګه نومول دی. په وروستیو کې د اداري فساد په تور د مالیې د عالی رتبه چارواکو له نیولو وروسته پر 3 شپې تکلن عقیل بیگ جباروف د استعفا لپاره فشارونه زیات وو. هغه له 2018 کال راهیسې د حکومت مشري کوله او دی د قرغزستان هغه صدر اعظم و چې تر ټولو زیاته موده په واک کې پاتې وو. او د هند کلاسیکی موسیقي د مشهور تبله غوون کی زاکر حسین پرمړینه په ټوله نړۍ کې د موسیقي مینوالو او چارواکو خپګان شولې دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی لیکلی چې د تبلو افسانوي ماستر زاکر حسین د مړینې له کبله خپه دی. د هغه پوینا زاکر حسین د هند کلاسیکی موسیقي په نړۍ کې انقلاب راوستلی وو. د زاکر حسین کورنۍ په ویلامیا کې ویلي هغه پرون د 23 کلونو په عمر د امریکا د سن فرانسیسکو په یو روغتون کې لدې نړۍ سترګې پټ کړې. هغه له څه مودې د سږو سخت ناروغي درلوده. زاکر حسین د نورو جایزو ترڅنګ په 2023 میلادي کال کې د پدما و بهوشن جایزه ګټلې و چې د اعتبار له مخې دویمه درجه غیر پوځي جایزه ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو سړو ولایتونو کې د ژمي او سړې هوا پر رسیدو د غازنیولو یا هم د غازو لکبلات د مسمومیت پیښې ډیریږي. دا پیښې هغه مهال رامنځته کیږي چې د انسان په وینه کې د کاربن مونوکساید غاز کچل وړ شي. کاربن مونوکساید یو ډول بیرنګه بې مزې او بې بویه غاز دی چې اکثره مواردو کې داسې وخت د تنفسي سیستم له لارې د انسان بدن ته ننوځي چې خپل انسان نه پرې پوهیږي. دغه غاز خپل په مایع غازو، سکرو او یو شمیر نورو سوان توکو کې موجود دی. د غاز نیولو لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ که پوه شو چې یو څوک غاز نیولی، کومې لومړنۍ مرستې ورسره کولی شو؟ په کومو حالاتو کې غاز نیول د مرګ سبب کیږي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو او کورنی طب متخصص ډاکټر محمد خالد غالب. خاغلی غالب ننګرهار او انګلستان کې خپلې تخصصي زده کړې کړې دي. له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحب غالب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي تر هغه چې اوریدونکو اړیکې نیسي او بحث ته چمتووالی نیسي. راځي چې بحث سره پیل کو. په سر کې به په دې تم شو چې غاز نیول یا د غازو له کبله مسمومیت څنګه او ولې رامنځته کیږي؟
غاز نیونه یا غاز گرفتگی چې په فارسی کې ورته وایي، په انګلیسي اصطلاح کې ورته کاربن مونوکساید پویزنینګ یا مسمومیت د کاربن مونوکساید ورته وایو. اصلا یو نو کاربن مونوکساید یو نو غاز دی چې په طبیعي شکل د سون توکو د سوځیدلو له امله رامنځته کیږي او یو بیبویا بې خونده او نه کاریدونکي او نه محسوسیدونکي غاز دی چې همدې لامل هم اکثره زمونږ وطنوال چوندانه احساسیږي او نه بوی لري او نه لیدل کیږي چې ډېر په اسانۍ په دغه غاز په مسمومیت باندې خلک اختهږي بدون د دې نه چې د په خپرېدو باندې خبر شي. او دا غاز دی غاز ته پټ یا خاموشه قاتل هم وایي، ځکه چې سړی بدون د دې نه چې د دې موجودیت احساس کړي په مسمومیت باندې اخته کیږي او متاسفانه د زموږ وطنوالو صحت باندې مضر تاثیرات او اثر اچي او متاسفانه زموږ ډېر وطنوال په حتی شفخانو کې بستریږي او حتی د هغو ژوند تهدیدوي.
بله ډاکټر صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه، موږ هم همدې موسم ته په کتو دغه موضوع ټاکله، ځکه افغانستان کې ژمی نوی پیل شوی یا پیلیدونکی دی. موږ چې راپورونه لرو نن لږ تر لږه په لویدیځ کې په هرات کې واورې شوې دي، حتی د هرات او کندهار لوی لاره هم فکر کوم که د هرات کومبل ولایت لوی لار وه د واورو له کبله بنده شوې. معنا دا چې له موسم سره تړلې موضوع ده. موږ هم همدې لپاره دغه موضوع راپورته کړه. کله چې هوا سړیږي د غاز نیولو پیښې هم زیاتېږي، ځکه سږ کال په افغانستان کې یا هم نورو کلونو کې په افغانستان کې دغه وخت کې هغه د سون توکي چې دي بې ضرره توکي چې لرګي دي هغه یو څه قیمته دي. سږ کال هم فکر کوم د یو خروار لرګیو بیه تر 15,000 افغانۍ پورې رسیږي چې د اکثرو کورنیو وس ورته نه رسیږي، نو ځکه دوی دغه له غازو نه استفاده زیاتوي او د غازو د استفادې په ترڅ کې دغه خطر هم رامنځته کیږي. یو خو غاز دی ډاکټر صاحب چې دغه د کاربن مونوکساید مواد پکې دي چې دا د انسان تنفسي سیستم ته ننوځي او بیا انسان نیسي. د سون نور کوم توکي دي چې په هغو کې هم دغه د کاربن مونوکساید ماده ممکن موجوده وي او انسان ونیسي، د انسان تنفسي وجود ته په داخلي دو د انسان ژوند وګواخي.
لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، واقعا زموږ او ستاسو ټولنه غریبه ټولنه ده، او هغه د ژوند ډېر اساسي او بنسټیز سهولتونو څخه بې برخې ده. په همدغه اساس د زړو بوګنونکو پیښې رامنځته کیږي. کاربن مونوکساید ګاز نه یوازې دا چې لکه څنګه چې تاسو ویلې د لرګیو د سوخت او سوند په نتیجه کې رامنځته کیږي، مګر هغه د سوند توکي که هغه د ګاز په شکل وي، که هغه د تیلو په شکل وي، که هغه ډیزلو په شکل وي، که هغه د جنراتور د استعمال له وجې، که هغه د مرکز ګرمیو د استعمال له وجې، د موټرونو د دودونو له وجې، همدغه شان د غټو ماشینو او جنراتورو او د بخاریو او د غازی چراغونو او همدغه شان د نغریو د استفادې له وجې رامنځته کیږي. او دغه توکو د سون اخري محصول همدغه کاربن مونوکساید ګاز دی چې تولیدیږي او بیا رامنځته کیږي.
بله، دغه د ګازو په اړه کلک زره تم شو ډاکټر صاحب، کله چې ګاز استفاده کیږي په کورنۍ کې، موږ تاسو افغانستان کې چې ګورو، کله چې ګاز استفاده کوو خو ګاز دې سوځي کنه، ګاز راوځي یا منقل ترازی یا هم بخاری ترازی یا هم بلی وسیلی ترازی شتوب ترازی، گاز سوازی یا کوتا تاو دی یا هم دیک پکیگی. اما دغه کاربن مونوکساید بیا چه کلا خارجی گی، دا هم دغه گاز د سوازی دوب تر چنگ دا خارجی گی، او کنا کلا چه گاز گلکه یا بخاری گلکه روز سبه دغه ممکن لکسی، یعنی دغه دیده دغه دی گاز و لکی دل چی دی یوازی پیغ وقتی دی چه بخاری یا گازی وسیله گل بیا، او کنا کله چې چالانه هم وي، مثلا د پخلنځي په وخت کې چې کله د پخلی په وخت کې کله چې پخلنځي کې ګاز بلیږي، یا هم د کوټې د تودولو په وخت کې دغه کاربن مونوکساید خارجيږي.
بالکل لودین صاحب، دا خو د همدغه د سون توکو د استفادې په لوجې هغه اخري محصول د هوا سره تعامل کوي او بیا کاربن مونوکساید ګاز رامنځته کوي. بعضې وخت کې داسې کیږي چې دغه سون توکي کیفیت ښه نه وي یا د ګاز کیفیت ښه نه وي، دا کاربن مونوکساید زیات تولیدیږي. خو معمولا دغه لرګیو په سوځیدو هغه اخري محصول هغه کاربن مونوکساید ګاز دی، یا هم د ګازی بخاریو د سون په نتیجه کې چې کوم ګاز رامنځته کیږي هغه اخري محصول کاربن مونوکساید، یا د نغریو د استفادې له وجې چې کوم ګاز تولیدیږي او دا هغه همدغه کاربن مونوکساید په شکل باندې هوا ته تولیدي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، وروسته به په دې خبرې وکړو چې که څوک ګازو نیولی وي، اوس خو دغه د واضح سوچ نه یوازې په ګازو کې، بلکې په زغالو کې، په سکرو کې، په لرګیو کې، حتی هغه کسان چې یو څه ژوند ښه دی د کورونو د تودېدو لپاره یا هم د برېښنا لپاره جنراتورونه کاروي، دغه هغه وسیلې دي چې د کاربن مونوکساید د تولید باعث کیږي. او کاربن مونوکساید هغه ګاز دي چې کله چې تنفسي سیستم نه وجود ته داخله شي، په وینه کې ګډ شي، بیا نو د انسان د ګنګسیت لامل کیږي چې بیا مغه حالت ته موږ ګاز نیول وایو. نو وروسته به خبرې پوکو چې هغه کسان چې ګاز نیولې وي څنګه مرسته ورسره کولای شو. زه اوس په دا پوښتنه هم ډاکټر صاحب اضافه کوم، دلته ممکن اوریدونکو ته دا بحث هم یو څه واضح شي چې ګاز نیول څو درجې لري. ممکن که په اول سر کې انسان په دې پوه شي چې زه ګاز نیولم، یا بل کس دا درک کړي چې دغه کس ګاز نیولی، ممکن په اسانۍ درملنه وشي نظر دې ته چې هغه کاربن مونوکساید په وینه کې ډیر ګډ شي. یعنی درجې ستا ورته ویلی شو چې اوله درجه، دویمه درجه، یا هم هغه کس چې لږ ګاز کاربن مونوکساید وجود ته داخل شوی، یا هغه کس چې ډیر کاربن مونوکساید وجود ته داخل شوی وي.
لودین صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، دغه ګاز نیونه طبعا کاربن مونوکساید کم ګاز چې تولیدیږي، که چېرته زه په لنډه کې او ډېر په ساده ژبه باندې نورماله فیزیولوژي د وجود تشریح کړم، په نورمال شکل باندې که تاسو وګورئ د وینې رنګ سور دی کې سره کرویات دي. سره کرویات وظیفه هغه په وینه کې دا ده چې د وجود ټولو برخو ته اکسیجن ورسوي. من ساده مثال داسې ورکولای شو لکه په وطن کې چې یا په یو مملکت کې د سرکونو پراخ سیستم او په دې کې موټر بربري موټر او هر ولایت ته غذایی توکي او اړین توکي رسي، همدغه سرو کرویات هم اکسیجن ټول وجود ته رسي چې ډیر ضرور دی. کاربن مونوکساید غاز یو عجیبه خاصیت دا لري چې هغه نورمال اکسیجن په مقابل کې 200 چند ډیر دی سرو کرویات سره دا هغه تمایل لري او هغه ډیر زر دی اکسیجن دی سرو کرویات نه یا هیموګلوبین یو ماده ده په سرو کرویات کې هغه نه بی ځای کوي او دا ځان ور سره نخلي او د دې جدا کېدل هم د سرو کرویات نه ډیر زیات په مشکل سره صورت نیسي. نو کله چې دا د سرو کرویات سره ځان وصل کی نو طبعاً اکسیجن وجود ته په مناسب شکل باندې نه رسیږي او دا د دې باعث ګرځي چې مختلفې نخې نښانې د ناروغۍ هغه رامنځته شي. هغه د خفیف نه شروع کیږي ډیر عادي لکه د یو ریزش په شکل باندې، حتی سړی فکر کوي که زه ریزش شوی یم، ریزش زکام په شکل باندې شروع کیږي او ډیر شدید حالت ته چې هغه متاسفانه د ژوند تهدیدونکی حالت دی او د مرګ حالت ته دا پرمختګ کوي. نو خفیف شکل چې دی هغه نخې نښانې عادي سرد گنگسیت، ریزش، زکام، سردردی، زړه بدواله، سرګنګسي نشیرو کیږي او همداسې پرمختګ کوي او د نفس تنګي او د زړه د ټکان او بیوشي او حتی د جړکو د حملو راتګ او د بالاخره د مرګ د یو انسان په مرګ باندې ده خاتمه پیدا کوي او منجر کیږي.
بله، کور ودانیانو په هر اندازه چې دغه سرو کرویاتو سره دغه کاربن مونوکساید زیات ګډ شي همغومره د انسان وجود یا د انسان ژوند تهدیدوي. کور ودان ډاکټر صاحب را سره وسی راځي چې لږ اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو به هم خامخا پوښتنې لري یا اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ستاسو غږ سټوډیو سره وصل دی. ستاسو غږ اورو. مهرباني فکر کوم د دې اوریدونکو چې واتس اپ کې اړیکه نیولې و اړیکه پرې شوې ده. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو چې هیله ده چې د غږ ورستري مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي. و ډیره مننه زموږ خواته آرامي ده. ستاسو خواته څال د وضعیت څنګه د کوم ولایت نم زنګ وهلې؟ باران واوره خو بنو ورېځه که په لویدیځو ولایتونو کې فکر کوم ورخت روان دی.
ما امس خو په الحال د کندهار څخه خبره کوم، د بادغیس ولایت، هرات ولایت دغه کې واوره شروع ده. پیلان خو په کندهار کې شي نهسته، انشاءالله وریاض ده ډیره
خو بس الله دې کندهار کې هم ورختو کې که چیرته دغه ورخت د انسانانو په خیر وي. تاسو د غازنیول په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ؟ او په کندهار کې هم دغه غازی بخارونه استفاده کیږي او کنه هلته هوا دومره نه سړیږي؟
هو، موږ په حال هم وزدا د ګیس څخه استفاده کوو. دغه ګیسی بخاری دي نو مشکلات لري خو مجبور یې چې ورسره وکړو.
و مجبوریت خو ستا خو راځي چې د مجبوریت تر څنګه په دې هم لږ زره ځان پوی کو چې څنګه خوندې استفاده ترې وکړو. ځکه مخکې ډاکټر صاحب ویلې او تاسو هم ممکن شاید وسئ چې د غاز نیولو پیښې هر کال د واپس اړېدو سره رامنځته کیږي. ځینې وخت د کورنیو یو څه بې تفاوت هم وي چې د شپې ویده کیږي، هغه بخارۍ دالیز ته یا د باندې نه باسي، هغه د ګازو ډبه نه باسي، نو که هغه لیک سي بیا خدای مکړه داسې پیښې رامنځته کیږي. تاسو د ګاز نیولو په اړه باندې مشخصا څه پوښتنې لرئ؟ ډاکټر صاحب ستاسو خدمت کې دی.
مننه، ډیره مننه. خو ما خو د ډاکټر صاحب سره ډیره مننه، تشکر. خو ستاسو دغه مژ دغه کړی ده، تعقیب کړی ده. انشاءالله د ډاکټر صاحب سره مژ خبرې ټولې اورېدلې دي، انشاءالله عمل هم پکوو. خبره دا ده چې دا زه ندا محمد حنفی یم، د کندهار ولایت څخه. که بیا چیرې زموږ لمبر د ستاسو سره یې، که بیا چیرې داسې موضوع، انشاءالله بیا به تماس نیسو. انشاءالله.
او د غاز نیولو په اړه مشخصا پوښتنه نه لرئ؟
نه، بس په الحال خو پوښتنه نه لرو. خو بیا به انشاءالله په آینده کې موږ ستاسو سره رابطه نیسو. زه یې نظامي کس یم.
مننه حنفی صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله، یو شی واضح که چې وایي د اوس هم له غازی بخارۍ نه استفاده کوو. کندهار د هغو ولایتونو له ډلې دی چې هوا پکې ډېره نه سړېږي، اما بیا هم له غازی بخارۍ نه پکې استفاده کیږي. نو ښه ده چې دغه خپرونه واورئ. د خپرونې تر پایه به تاسو په دې باندې لږ تر لږه پوه شئ چې څنګه ځان یو څه له دغو پیښو نه وساتئ، د غاز نیولو له پیښو نه. بل اوریدونکو ته ورځو د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اورئ.
خیر یوسف صاحب ته استاذ میلمانه ډاکټر صاحب او د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ستاسو دایمي همکار جسد توخی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
او توخی صاحب مهرباني وکړئ مخکې کندهار کې اوریدونکو ویل چې همدا اوس وایي د ګاز یا د ګازو بخاري ته ناسته تاسو بخاري ځان ته لګولې او کنه تر اوسه زابل کې هوا غمره نه ده سړه؟
په زابل کې خو هوا مخکې سړه وه تقریبا تر منتوا اوسه منتدوا په ورسېد خو اوس بېرته هوا ورو ورو سمیږي خو البته نن دلته زموږ په شاجوی کې اورېد ده د باران کم اټکل شوی ده خو تر اوسه باران نه ده شوی او یخ شته. خو دلته زموږ د زابل په ولایت کې خاصتا د شاجوی په ولسوالۍ کې یو قسم د تودېدو یو ذریعه او تهداب ده یې ته موږ توخانه وایو. دا توخانه په دې شکل جوړوي د خونې په منځ کې درې چرۍ ولاړې کو بیا دغه د بام تر سر یو دودکش وباسو د دالیز څخه بیا داسې خوله ورته جوړه کړو بیا اور پکښې بلو یا تنور یو ډوډۍ پر پخوو. نو په دې چرۍ کې د هوا ځیر ډېر مفید او ډېر اقتصادي شی ده خو البته په ترڅ کې موږ بخاري هم ورسره لګوو د ګازو بخاري لګوو خو ډېر کور واړه کوچنیان ټول هم په دې موظف کړي دي او محتاطانه چلند ورسره کېږي. کوچنیانو ته په لاس نه ورکوو سی بي دي وو تر خوب له مخه بخاري وزنو. نو کله کله داسې پېښېږي زموږ په ولایت ولسوالۍ کې په دا ځینو کې ډېرې دوکانونه وسوځي نو ټول خلک باید د اور بلېونو سره محتاط واوسي. نه یوازې داسې ګاز سړی وزنې ته کې کوي بلکې اقتصادي او مالي تاوانونه هم ورسوي. دلته خلک یو قسم سنځلۍ جوړوي په دا دوکانو کې نو بیا دا مازګر له یاده ووځي دغه یې بله یې پرېږدي سهار چې راځي دوکانې ټول سوي حتی څنګلوري حتی د بازار یوه سیمو ټول ورسره وسوځي. نو ځان هم په اقتصادي مشکل کې واچي نور هم واچي. نو ښه خبره ده داسې دغسې د برق دغسې د کوچنیانو ته د اور ورلګیت ورکول دا ټول په ځینې باندې ډېر محتاط واوسي. خو البته سږ کال موږ داسې پېښو تر اوسه پورې الحمدلله نه ده لیدلې. خو ګاز یو خطرناک شی ده یو خو اور بلونه ده سې اور په شانو اخي او بل لکه تاسې چې وایه چې دا سړی خفه کوي دا ګاز ده. دا اکثره خلک ځوانان دي بس اوبه پر ګاز باندې کښېږدي دی وایي وایي خیر موږ به چې هغه د دې د دسې دا اوبه پر دا ګاز باندې راویشېږي نو هغه اوبه پر دا ګاز پوسي دا ګاز دغه
همدغسې د بې تفاوتیو نه دغسې پېښې رامنځته کېږي یا د ځوانانو یا هم د کورنۍ د مشرانو یا هم د ماشومانو له کبله. تاسو ورته اشاره وکړه توخی صاحب مشخصا پوښتنه هم لرئ د ګاز نیولو په اړه؟
پوښتنه خو هم دا ده چې کله یو څوک په دې مرض باندې مصاب شي اندې اخته شي خدای ناخواسته نو تر هغو پورې چې موږ دې یو طبي مرکز ته رسوو یو کلینیک ته رسوو موږ څه کولای شو تر ټولو امنیتي تدابیر مخکې هغه څه دي که لطفا یوه پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه لرم بله. نو البته که له دې موضوع سره رابطه نه درلوده اجازه ده.
مهرباني
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دا انسان چې مړ شي ولې سوړ شي او چې ژوندی یې تودي ټول حیوانات نو دا خو دا د وینې جریان ښایي چې بندېږي او خلاصېږي دا وینه ولې ګرمه ده په دا وینه کې څه اثرات شته آیا په وینه باندې دا انسان ګرمېږي؟ نو موږ چې د عقلي دلیل وجې ورته ګورو نو دا سړی چې مړ شي یا بل حیوان مړ شي فلحاله سړېږي نو په دا وینه کې ولې دا ګرمي موجوده ده؟
ښه حتمان پښتنه مو دلته ولیکل سو ډاکټر صاحب هم درته ځواب درکې چون موږ مخکې د وینې په کرویاتو په دې باندې خبرې وکړې چې د ګازو په نیولو سره یا دغه د خپل د کاربن مونوکساید په نوم کومه ماده شته د وینې له سرو کرویاتو سره علاقه یا لیوالتیا لري کله چې هغه سره ګډه سي بیا نو د انسان وجود بیا تنفس کمی او همدغه د چې انسان بیا خفکیږي. ستاسو په ټکو باندې کور ودان غوښ شي رادیو تاتمن برو سره پر سب جواب در کیو بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نشي بیا ډاکټر صاحب تورسو ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته واګي.
سلام تاسو ته سلام ملمنوتا.
علیکم السلام مهرباني.
ما پروس کاله ډیر خو لاړم خار نه کو د غره وړل سکاره کولا ها دا مې راوړل بل مې کړل ما شومان ته مالو درېږي چې کوټه در پشي پوشه یخ ده نو دا چې یو ټی ماشدار مې بندې کړل دروازې مې بندې کړل او کور کې مال د خدای نه خو ما شومان دی او دوه مونږ یو صاحب بس ورور وګړل ټیپ یو ټیم کې یو ماشوم چې ښکلا وای چې آغا فامیل مور دم مال خدای دې خیر کی چوزګور ما د انور هم دې ته بیسوره بیسوره ټول پراتی دې سرونه نیولې او دا اسکار نو بس د ګوډیان هم کور آباد خو شه میو مراوړي وو بو بو اچې په بل لم بس او ما شومان الله تعالی ورته شفا کامل ټول تا ورته تا کال دومره یخ دې مونږ پوجې آغا د دار نه نه ګیس نه در باسو هیڅ شیم نه نه باسو هم چې مونږ د تاوان پیسې نه لرو چې پوجې دا تا چې دې ته دوا وکړو دارو وکړو کنه نو دا افغانانو باندې کوم چې پوجې دا ښکارو استعمال نه کوي چې ما پروس کاله ولا نه خما شومان مې وجلې ولا بچ کړل او دوه مونږ زه په کې بچو مې کورنه ما شومان مې ټول دالک کسان ټول کومه کې او بس الله تعالی بچ کړل نو دا ښکار استعمال نه کوي کوټه کې ښکار ویني چې دا غزما وینا او مخترمه
خوشاله کور ودان سلامات اوسې کې چیرته استفاده کیږي فکر کوم د استفاده ځانګړې طرز طرز یا باندې لري چې بعد اول سم نه پیګم په خسي کې څور کومه اصطلاح ورته کاری په حال خو ټول په استفاده نه پیږي خصوصا ما غوندې کسان چې تجربه پکې نه لري خو هغه د کورنۍ یو شمیر مشران او سپینګری چې تجربه لري هغوی پوهیږي چې سکاره څنګه استفاده کیږي ځکه کوم خاص حالت لري چې غلط نه وزي بیا خطر کمیږي ورسره ډاکټر صاحب هم رڼا پیواچی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د غوریدونکو چې اړیکې ونیول خپل تجربه وویل تاسو هم اتمن اوریدلی دي را بس مستقیم د توخیصه پښتنو ته ځکه توخیصه پښتنه درلوده چې لمرنې مرسته څه کولای شو له هغه کسانو سره چې غازونی ویلی وی ترغه و چې تر ډاکټر پورې رسو او بیا غه دویمه پښتنه هم وکړه چې ول انسان سړیږي کله چې د انسان وجود نه نفس وخیږي
نو له دې څخه ډېر زیات مننه طبعا دا حالت د غازنیونې یو ډېر خوشاین دا خو حالت نه دی او کوشش باید وشي تر خپل وسه پورې هغه ټول وسایل چې په جمی کې استعمالیږي دا هو د هغه څخه صحیح استفاده وشي او اطمینان حاصل کو چې دغه وسایل په صحیح توګه کار کوي او کوم نقصه ونه لري تر څو موږ وکولای شو چې دغه سپیخو مخنیوي وکړو نو طبعا هر تکلیف هر مشکل چې پیدا کیږي یا مرز لږه څه وی قایوي تدابیر لري او 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 بعضی نخې نخالی لري چې هغه د غو په لیدو لیدل لامل باید موږ سم دلاسه مریض سره کومک وکړو نو اکثره زمنګ روغتونونه او صحی کلینیکونه کورو سره یا کلو سره نږدې نه وینو خلک باید په دې پوه شي چې بعضی اقدامات باید وکړي چې سندلاسه کڅو داسې غاز نیونه باندې په پیښه باندې اخته وي نو کومک ورسره وشي هرڅ څخه د مخه کڅو پیږي چې اوسوک غاز نیولې یا متاسفانه مسمومیت ورته پیدا شوه اول خودي دغه شخص دغه صحینه باید لري انتقال کی هغه منبع چې باید د مسمومیت ګرځیدلی ده هغه د سم دلاسه د انسان لري کی ټولونه ډیر زیات مهم چون مخیماته سو ویل چې کاربن مونوکساید یا دغه غاز د وجود اکسیجن بی ځای کوي او بدون د اکسیجن موږ تاسو فعالیت او حرکت او دی وجود نورمال فعالیت ناممکنه ګرځي نو اولین کار چې باید موږ وکړو دغه شخص باید یو آزاد هوا ته وباسو کچرته د اکسیجن منبع موجود نه نو بهترین کار دا دی چې دغه دغه صحیح څخه دغه شخص آزاد هوا ته وباسو دا بهترین او ډیر ساده کار دی هغه څخه وروسته موږ کولای شو چې دغه شخص روغتیایی مرکز ته انتقال کو او هلته ورته اکسیجن شروع شي قسم کتابونه لیکي چې دا د شخص باید 100% اکسیجن ورکړ شي او زمنګ استاد په شفخانو کې معمولا 0% اکسیجن نه وي، او هغه اکسیجن چې په شفخانو کې موجود وي هغه ډیر زیات ګټور تمامېږي، او سم دلا سبا د اکسیجن ورته شروع شي او څومره چې زر کیږي شخص د ملوث ساحې نه باید لري انتقال شي. توفیر اور یو بل پوښتنه وکړه، د انسان وجود ولې د مرګ نه وروسته سړیږي یا سوړوالی پیدا کوي؟ نو موږ تاسو په دې باندې کېدای شي پوه شو چې انسان چې کله نورمال ژوندی نو وجود چې د حرکت په حالت کې دی، وجود په اتومات شکل باندې وجود خپل حرارت په 30 درجو کې ساتي، او دا په منظم شکل باندې دماغ او د اعصابو د فانه کنټرولېږي. او کله چې متاسفانه یو څوک یو شخص وفات شي یا مړ شي نو دغه وجود دغه اتومات سیستم د منځه ځي او وجود د یخوالي طرف ته یخوالی یا سړوالی ته سړوالی پیدا کوي. دا داسې مثال لري لکه یو ماشین چې یا یو جنراتور یا یو موټر چې چلیږي، نو کله چې حرکت لري هغه کې اوبه جریان پیدا کوي، نو هغه ماشین ګرم او کله چې ودرېږي نو سوړ شي او یخ شي. نو همدغه مثال دی وجود هم دی چې په فعالیت باندې او خاصه تودوخه تولیدېږي د هغې د فعالیت په نتیجه کې او خپله تودوخه نورمال ساتي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دو نور اوریدونکو هم اړیکې نیولې ولې کندهار او ننګرهار نه پوښتنې نه درلودې، اما خپلې تبصرې وکړې. کندهار نه هم اوریدونکو ویل چې دوی له غازی بخاریو نه استفاده کوي، او ننګرهار نه اوریدونکو ویل چې پروسه کار اسکار را وړي وو چې ټول ماشومان غازو نیولې د سکرو له کبله خوله نه کمرغه چې وای په پوي سولو کسام کومه حالت رسیدلې وو، خو بیرته ورسره غونډیان مرسته کړي، فکر کوم روغتیاي مرکز ته انتقال کړي یا مالتي ورسره لمړنۍ مرسته کړي. نو خدای چې سړی پوسی په دینه خونی خانو باندې مخکیم تاسو ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب، دغه د سکرو استفاده هم یو ځانګړی بانه لري ډاکټر صاحب، چې کله فکر کوم ډیر پاخسی نه پېکم کوم اصطلاح ورته کاروي بعد لغې وای به دغه مواد لمنځه ځي. فکر کوم لطبی پلوه سکاره چې کله کورنۍ کې استفاده کیږي باید فلټر سي، نه پېکم چې لازم فلټرونه شاید په افغانستان کې نه وي، ځکه د سکاره خام فکر کوم پلورل کیږي په بازارونو کې، بیا چې کورونه یې اخلي نو د دې خطر ورسره وي چې هغه دغه کاربن مونوکساید غاز تولید کی. همداسې د ډاکټر صاحب
بالکل لودین صاحب متاسفانه مخکې ماته ویل زموږ استاد ټولنه یو غریبه ټولنه ده او اقتصادي پلوه اکثره خلک هغه اړین توکي دي د سون د اړین توکي نشي کولای چې هغه وپلوري. همدغه اساس هغه لکه تاسو ویلې چې د ژمي په شروع کې د لرګیو قیمت حتی تر 2000 او 10000 ته توختو، نو هر سړی دغه توکو ته لاسرسی نه لرلو، نو کوشش کوي چې د ژمي د سړې هوا څخه د ځان ژغورنې په خاطر مختلف وسایلو استفاده وکړي. ما دا سکورنی لیدلی دي چې هغه د کاغذونو څخه او د کارتونونو او د پټیو د لرګیو څخه او پاتیشونو څخه هم دا سره د ربړ او د ټیرونو څخه استفاده کوي ترڅو ځان ګرم وساتي. او په دغه کې نن سبا چون لرګي اخیستل ډیر ګران دي، زغالو نه استفاده کوي، او زغالم په مختلفو بڼو په بازارونو کې پیدا کیږي، اکثره په ناتصفیه شوی او پروسس شوی نه وي او مناسب شکل باندې تهیه شوی نه وي، او دا په کورونو کې استفاده کیږي چې متاسفانه کورونو کې د تهویه صحیح سیستم د نه موجودیت لامل دا اکثره خلک په غاز نیونه باندې اخته کیږي، او حتی زموږ وطنداران د ژوند تهدید او د مړینې باعث ګرځي. ما یو مطالعه لوستله په هغه کې دا یو څېړنه چې سکل نشر شوی دا هغه ویل چې په کابل کې 100 نفر وبخي په 15 ولایتونو د افغانستان کې په 2040 کې 100 نفر د غاز نیونې لوجه او د مسمومیت لوجه وفات شوی دي، خپل خوږ ژوند د لاس اور کړي. نو دا یو ډیر غټ رقم دی، نو هغه نخې نخانی چې دو کول شي د هغه په واسطه دوه پیژنې چې یو نفر غاز نیولې دی، هر هغه څوک چې یو منبع دی د سوخت ولري او پیږي چې هغه په مناسب شکل کار نه کوي، او یو نفر دی د سرګنګسي او سردردي او زړه بدوالي او یا یو څو نفر داسې غوولري شکایت ولري د زوفیت او د او د او د نفس تنګي او حتی د بیوشي، نو سم د لاسه هغو باید فکر وکړي چې دلته حتماً شخص په ګاز نیونه باندې اخته دی او باید مناسب ځای ته انتقال کړي، آزاد هوا ته انتقال کړي، او که امکانات یې باید روغتیایي مرکز ته ورسي تر څو پر وخت ورسره کومک او مرسته وشي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب مخکې تاسو اشاره وکړه چې دغه کوم کس چې ګاز نیولی لومړنی اقدام دا دی چې باید هغه آزاد هوا ته راوباسي او بیا یې روغتیایي مرکز ته انتقال کړي. کله ناکله دغه پیښې په تاسف سره چې د شپې رامنځته کیږي د خوب په وخت کې، همدغه دی چې په افغانستان کې ریسکونه خطرونه هم زیات دي، او بیا د شپې لخوا په ځینو سیمو کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دغه روغتیایي مرکز ته رسول هم یو ستونزمن کار وي، ځکه امبولانس سیستم نشته، موټر هم اکثره کسان موټر نه لري، بیا چې ګاونډی را خبري یا مثلا یو څه وخت نیسي. په ځینو حالاتو کې موږ انسان ته مصنوعي اکسیجن هم ورکو، البته په زړه باندې لپاسه فشارونه راوړي چې هغه په دالومړنیو مرستو کې هغه اکسیجن توصیه کیږي چې هغه په زړه باندې لاسونه ورګدي او زړه ورته لپاسه پمپ کوي چې د زړه په حرکت راشي. دغه ډول اکسیجن ورکول یا د زړه ټکانونه ورکول په ګاز نیولو کې هم مرسته کوي.
لودین صاحب بالکل، دا خو د مریض وضعیت پورې اړه لري، لکه مخکې چې موږ څنګه وویل چې د خفیف شکل نه تر شدید شکل کچرته یو، او دا بل د دې پورې اړه لري چې څومره مودې پورې دا شخص د کاربن مونوکساید ګاز سره مواجه شوی دی. کچرته په ظرف د قوا او ساتو باندې، نو بیا خو سړی کولی شي چې مریض آزاد هوا ته انتقال کړي، د وخت تېرېدو سره دغه سرو کرویات اکسیجن سره وصل کیږي او اتصال پیدا کوي، او د وخت تېرېدو سره اراض علائم ښه کیږي. په هر څومره چې موده زیاته وي او په وینه کې د کاربن مونوکساید سویه پورته وي، معمولا د 3% نه نیولې د دې تر 10% پورې، د 15 نه پورته تر 10% پورې دا فیصدی د کاربن مونوکساید موږ په وینه کې د معایناتو په واسطه اندازه کولای شو، او هر څومره چې د سویه لوړیږي همغومره وضعیت جدي کیږي او شدید کیږي. نو په دغه صورت کې کچرته خفیف شکلی کولای شي صرف هغه د هغه ساحې نه مري شخص آزاد هوا ته انتقال کړي، ان شاء الله د وخت تېرېدو سره هغه کیږي. خو که متاسفانه د کاربن مونوکساید د ګاز سویه په وینه کې ډیره لوړه تللی او حتی د حیاتي اعضاو لکه قلب او شوش او د دماغ او د نورو حیاتي اعضاو د کار دی د ماتل کېدو باعث ګرځېدلی، نو په دې حالت کې حتی او د مریض قلب او تنفس مشکل پیدا کړي، او حتی قلب کله ودرېږي، نو په دغه حالت کې بالکل موږ کولای شو خولې د لارې مریض ته یو مناسب وضعیت ورکړو، او موږ سی پی آر دې ته وایو، نو هغې په واسطه قلبي مساج ورکوو، او حتی خولې د لارې مریض ته تنفس ورکړو تر څو جریان دی وینی او تنفسی جریان بیرته نورمال شي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب تاسو ویل چې 3% تر 10% پورې دغه کاربن مونوکساید وینی ته داخلیدلی شي، او څومره چې زیات داخلیږي په هماغومره اندازه د انسان ژوند ګواښي. ځینې پیښې داسې شوي چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو هم خبر یې چې موږ او تاسو راپورونه درلودل چې حتی داسې شوي چې د واده په شپه باندې زما او ناوې چې مثلا د ژوند تر ټولو هغه د خوشحالۍ شپه یې هغه ورته په غم بدله شوې، نه یوازې دوی ته بلکې ټولې کورنۍ د غم ټغر ته کېنولې دي. همدغه ګاز ونیولې دي په پکتیا او څو نورو ولایتونو کې داسې پیښې رامنځته شوې پروسه کال او وړم کال. کوم وخت دغه ګاز د انسان د مرګ لامل کیږي او څنګه انسان وژني؟ آیا د قلب حرکت دروي، رګونه بندوي، هغه طبي هغه څه د لامل څه کوي دغه ګاز د انسان له وینې سره، د انسان له رګونو سره، او د انسان له قلب سره، له زړه سره؟
بالکل لودین صاحب، لکه مخکې چې ما وویل چې 200 چند دغه ګاز د نورمال اکسیجن سره، د اکسیجن په نسبت د سرو کرویاتو سره ډیر تمایل لري، نو دا اکسیجن به ضایع کوي په خپل ور سره نخلي، نو دا کاربن مونوکساید د حجراتو ته او د وجود مهم غړو ته کله چې دا رسیږي، نو هغه د هغو فعالیت او د هغو کم فعالیت د خند سره مخ کوي، خصوصا قلب، همداسې شوش، نو حیاتي عضوې نور چې دي هغه نشي کولی چې مثال دغه دغه د دې سره کرویاتو نه چون اکسیجن الته نه فعالیت خپل وړاندې مخ وړاندې بوزي فعالیت مختل کیږي د قلب بے نظمی پیدا کیږي نفس تنگی پیدا کیږي همداشان چون دماغ چې هغه اکسیجن په مقابل کې ډیر زیات حساس دی اکسیجن استفاده کوي او دغه اکسیجن نه رسیدل د دې باعث ګرځي چې د مریض حتی رواني او د تمرکز باندې رواني حالت باندې تاثیر وکړي تمرکز باندې تاثیر کوي مریض تمرکز نشي کولای حافظه خراب کړي مریض نارامي باعث ګرځي او رو رو دا پرمختګ کوي د دماغي حجرات چې دی هغه بې نظمه کیږي هلته برقي اختلال رامنځته کیږي او حتی مریض باندې جټکې راځي او د دماغ فعالیت د دمن د قلبي حجرات هم داسې دي اکسیجن په مقابل کې ډېر اساس دي او کچرته ورته اکسیجن ونه رسیږي هلته بې نظمي راځي او د قلب بې نظمي له وجې قلب د درېدو او د قلب د کار لوېدو باعث ګرځي او کله چې قلب ودرېدو ټول حیاتي اعضا وینه نه رسیږي او متاسفانه د مریض د مړینې او د حیاتي اعضا د کار د درېدو باعث ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه دغه کاربن مونوکساید غاز تر دې حد خطرناک دي چې ستاسو ژوند ګواښي او خدای مکړه ژوند مو لمن زوړي. نو ساړه یا سړه هوا خصوصا د وی کوټې د ننه ک تاسو وړ ماشوم نه لري هیڅ کله دومره نه سړيږي په افغانستان کې چې ستاسو ژوند وګواښي. ممکن مریضان شي ناروغان شي خو ناروغي مو جوړيږي ان شاء الله د اخلاق بلامه د تودولو وسیلې چي دي نن سبا له بعد مرغه چي همسکاري چي دي مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې تصفیه سوي نه دي هغه کومه لازمه تصفیه یا چان چورته لازم دی هغه ډول نه چان کیږي یا دغه ډول نه تصفیه کیږي هغه هم خطر لري او دغه غاز هم خطر لري. نو لطفا په استفاده کې احتیاط وکړي خصوصا که تاسو ماشومان لري یا داسې یو کوټه کې ژوند کوي چې یو کوټه وي او تاسو لاس دولس نفره په هغه کې دننه د شپې لخوا استراحت کوي نو کوشش وکړئ چې د شپې لخوا مخکې دی چې تاسو ویده شئ یا مخکې دی چې تاسو بسترې ته لاړ شئ هغه وسیله ګول کړئ له کوټې وباسئ بهر که له کوټې وتلو بهر امکان نه وي دالیز ته وباسئ یو کم تر کمه فاصله ورسره زیاته کړئ تر څو تاسو وکولی شئ چې مسؤونه پاتې شئ ځکه په بې تفاوتۍ سره به تاسو نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره ګواښ جوړ کړئ بلکې دغه ماشومانو لپاره چې معصوم ماشومان دي ستاسو شاوخوا دي هغوی ته هم تاسو خطر متوجه کوئ. په دې لچې احتیاط مد نظر ونیسئ. ډاکټر صاحب د درملنې په اړه باندې هم راځئ لږ ذره خبرې وکړو چې د دغو کسانو چې ګاز نیولي تر کومې کچې پورې د ده په وینه کې ګاز وي یا دا کاربن مونوکساید ماده وي د دې علاج یا درملنه کیږي او تر کومې کچې پورې که پرمخته دا کیس یا دغه پیښه پرمختلې وي بیا له علاج پاتې کیږي یا مثلا علاج یې ناممکن کیږي؟
بالکل لوجی صاحب دا لکه څنګه چې مخکې ما وویلې دا د ګاز نیونې شدت د ناروغۍ هغه د کاربن مونوکساید د ګاز د سوي په وینه کې د کاربن مونوکساید د ګاز د سوي پورې اړه لري. ډېر ټیټترینه سویه 3% ده چې ډېر عادي اراض ورکې کېدی شي مریض د څه اراض مونه لري زکام په شکل باندې او بیا کچرته دا سویه تر 30% پورې پورته شي نو بیا حتی د مړینې باعث ګرځي. نو د دې لپاره کچرته ډېر په سویه د ګاز ډېر لوړه نه وي نو صرف بیرون ته هوا آزاد هوا ته ایستو سره دا مریض بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. کچرته دینا سویه پورته وي تر 10% پورې نو په دغه صورت کې مریض باید شفخانی ته ورسول شي او هلته اکسیجن د ماسک دلاري یا د پوز دلاري باید اکسیجن والی او که د دینه هم چرته سویه لوړه شي او مریض شعوري حالت خني تنفس په صحیح شکل نشي کولی نو هغه بیا مصنوعي تنفس ته ضرورت لري او کله کله مصنوعي ماشین سره وصل کیږي چې موږ وینټیلیټر ورته وایو او په بعضو حالاتو کې چې ډیر زیات پرمختللې حالت وي او شدید حالتي متاسفانه هغه وسایل په افغانستان کې نشته خو په نور پرمختللې نړۍ کې مخصوص وسایل چې د هغې په داخل کې مریض خودل کیږي او هغه خالص اکسیجن څخه هلته استفاده کوي او دا د مریض د بیرته د حالت د نورمال کېدو باعث ګرځي. نو څومره چې د دې سویه پورته کیږي هغومره د مریض بیرته راګرځېدل امکانات کمیږي او حتی دایمي تخریب رامنځته کوي. یو مطالعه ما لوستله هغې کې لیکلي وو چې که چېرته د کاربن مونوکساید سویه تر 150 پورې لوړه شي، حتی دایمي د دماغو د تخریب باعث ګرځي او متاسفانه د دې بیرته راګرځېدل ناممکنه کېږي.
بله، کور ودانو بیا هم یادونه کوم چې لطفا احتیاط، خصوصا که تاسو داسې وسیلې کاروئ چې هغه ګاز وي، سکاره وي پکې، نو د دوی په استفاده کې لطفا احتیاط وکړئ تر څو له دغو خطرونو نه په امان کې پاتې شئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو، بیا دوی هڅه کوي چې اړیکې ونیسي، خپلې پوښتنې وکړي. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ.
خدا پاک دې ایمان قبول کړه. محترم اسد لال الدین صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول د قدر وړ اوریدونکو ته تعالی دې روغ جوړ بس.
ډېره مننه. ستړي مشئ، مهرباني وکړئ. نن د ګاز نیولو یا هم د ګازو له کبله مسمومیت باندې خبرې کوو. تاسو په دې اړه څه وایئ او که مشخص پوښتنه هم لرئ مهرباني.
مننه. خدای خوشاله کړه. ساتي مې شنه وې چې عبد الله تعالی او هلمند ولایت محترم مدن صاحب د دعوت ز خاطر خبرې کوم. نو په هلمند کې هوا ډېره توفانی ده، بعد دې ډېر یخ هوا. محترم مدن صاحب نو د خلکو څخه غوښتنه چې متاده خبرې کوم، مشمان سره اچاتې چې یو سلام ډاکټر صاحب او محترم مدن صاحب ډېر شان صبر نامو تا کړی. نو خدای پاک خیر ډېر کې چلمې شمه د اوریدونکو کتاب را شایسته مو دغان راغلم چې خبرونه ته مدن صاحب محترم ماده ډاکټر صاحب سره مو پوښتنه داغه چې مثال د خبرې د کاجی توخې ته اشاره ورته وکړه. خو ډاکټر صاحب د جواب ورکړي چې مثال له لومړي ځای چې دا حکومت درغه سره وکول. محترم اسد الله الدین صاحب ما بو شخصه پوښتنه د ډاکټر صاحب سره ده چې د سلیمان ولایت کې اکثره راتګانو ته خلک ورچو کیږي، یا دا ساتل شي یو سروې شو لیدل دی غوا چې هغه راو کاجی لودین ته. نو بدبختانه باید ما چرتن په دښته کې ډاکټر صاحب ما دا پوښتنه چې ګریس لري ګاز مو توای چې شو توای. نو ته دا غسرم داسې کومک نکوم انسان د خبرې نه لمړنه کومک سره وکړه کنه دغه چې مثال د خبرې د خارج مول لیک هغه مثال ځان ته جلا غوښتي. قابل محترم اسد الله الدین ته توجیه کې بشاریات کې دا د دې څو معاملې شې به سارو کې دوه نه ست د پرتی مخ د انرژي استفاده کوو. کو بشاریات کې د ګل صدر استفاده کوي. نو په ټول او دین کې موږ دا غږ دی اسد الله الدین صاحب چې موږ داخله مثال نه کټه کوي دا شی کې په دا کوټه کې اغه من کال چې ورته وايي پر دې باندې هغه بخاري چې د دین صاحب محترم چې بدبختانه هغه بخاله کړه د وخت چاودنه وکړي دا د ګل په دبان پټاو سي. نو دا د ګل په دبان کوم سره به هغه چې وو چې اوس په پټه دغه ته په پم د دین صاحب محترم وکړه چې مثال چې لیکونه لري دا څه مشکلات محترم د دین صاحب اکثر وا پښاریات کړم چې تکیر مې په سر بولی دي.
کور ودان اتل صاحب سلامات اوسې. پښتنه مو دا و چې څوک ساتل ویږي حالته هم وای کوم ډول مواد پکې میږي، اکسیجن کې میږي، لوغو سره څنګه مرسته کولای سو. همدا سه و پښتنه مو
و قربان ته محترم لودین صاحب هغه دغه شو د نیون د ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه. په کار نه اکثر تاګانو کې دای څه وته وای کچې شو وته وای اکثر سروې اکثر ساتل یو دلی ان طالب بل شو یو دلی ان ور ته صاحب هغه ژغورین د پاره ساتل ورول یو بدبختان اکثر کسان چې بیا شو دي چې ور لدی هغه باندې شو دي دانه تر خپل ژوند لا سوار کیدا پښتنم د ډاکټر صاحب
کور ودان ډیر مننه. سلامات او صحیح اتل صاحب چې اړیکه مو نیولې و. یوه متفاوته پوښتنه اما له ګازو سره تړاو لري چې داسې ما هم اوریدلې چې وای دنه په څا کې یا هم مثلا په ژورو ځایونو کې وای ډول ګاز موجود دی چې هغه هم انسان جوبلی او کچیرته انسان حالت ډیر وخت پاتې کیږي، ممکن د انسان د مرګ باعث سي. او اتل سبول چې په اطراف کې هم دغه پیښې شوی چې یا څاروي ساتلويږي یا هم انسان کله چې د ژغورنې لپاره نور کسان هڅه کوي غویم چې حالت ډیر وخت پاتې شي بیا نو مغه ادز مکلان د ګاز نیسی. پر حال ډاکټر صاحب بده ته جواب درکي. اوریدونکو یادونه کوم چې اړیکونه سي د خبرونه شاوخوا 12 دقیقې پاتې دي که پښتنه لري اړیکونه سي تر څو د ګاز نیولو لپاره باندې هرڅه درته واضح شي. او لکه څنګه چې اتل صاحب ویلې، ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه، توخی صاحب ویلې، نور اوریدونکو یادونه وکړه، که چیرته احتیاط وشي، له احتیاط کار واخیستل شي، نو تاسو به هم تاوده پاتې کیږئ او هم به مسؤون. او که احتیاط ونه شي نو خدای مکړه چې دغه ډول پیښو سره به مخامخ کیږئ. ډاکټر صاحب، د څاو دننه یا هم په ژورو ځایونو کې ستا دا کوم ډول ګاز چې هغه هم انسانان نیسي؟
لوګین چې زه فکر کوم کې دا شی دلته دوا امکانات شته. یو خدای چې د ډیر جوړ څاګانو کې امکان دي شته چې همدغه یو نوو غازات لکه کاربن اکساید، نایتروجن، سلفر، فاسفورس، مختلف غازات دي چې د زمکی په تل کې وجود لري او امکان دي شته چې دا غازات یو انسان مسموم کی او د هغه د مسمومیت باعث وګرځي. او بل امکان دا ده چې په دوه مرجور او تنگ ځایونو کې او او په دغه سي تنګ ځایونو کې امکان دي دمشته چې د اکسیجن د کموالی سره یو شخص مواجه شي، او دا اکسیجن کموالی د دې باعث وګرځي چې سړی اختناق شي او هلته نفس تنګي او ساه تنګي ورته پیدا شي. نو دا دوه امکان شته، امکان شته چې هلته غازاتو له وجې مسمومیت پیدا شي، او بیا دغسې حالات لکه موږ چې مخکې ذکر کړی چې هغه انسان ته پیدا شي او د نفس تنګي او د ساه تنګي او حتی د وجود د ژوند د تهدید باعث وګرځي، او په خپل دغسې ساحو کې د اکسیجن د سویې د کمښت امکانات هم شته چې هلته اکسیجن سویه ښکته وي او انسان ونه کولی شي په مناسب شکل باندې هوا تنفس کړی شي، او د دې باعث وګرځي چې هلته هغه تنفسي سیستم باندې فشار راشي او او د مشکلاتو باعث وګرځي.
بله، کور ودان سلامت اوسې. بل اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ښه، تخنیکي همکار اشاره کوي چې دغه اوریدونکو چې واتس اپ ته اړیکه نیولې وه اوس اړیکه بیرته پرې شوې. اوریدونکو که چیرته مو د انټرنیټ کیفیت سم نه وي نو واتس اپ ته اړیکه مه نیسئ، ځکه واتس اپ کې انټرنیټ ستاسو پیاوړی نه وي، ستاسو اړیکه هم نه روښېږي او د نور اوریدونکو مخه هم ادب کوي. پرال بحث لږ لږ شېبې پاتې دي، ورو ورو به سره راټولو. ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره په دې تام شو چې څنګه ځان مسؤل وساتو. دا تر اوسه پورې واضح شوه چې کله چې د ژمي پر مهال د سون توکو استفاده ډیریږي، د ګازو، د سکرو، د زغالو، حتی د پټرول او ډیزل او چې ځینې کسان په کورونو کې استفاده کوي، له دې سره دغه خطرونه هم موجود دي، او خطرونه هم واضح شول چې اندازه لري کچه لري چې ته په اول سر کې انسان پوسی چې ګازونی ولې یا د کورنۍ غړي ګازونی ولې، نو درملنه هم اسانه ده، او څومره چې په ځان سره خبريږي او هر څومره چې دغه کاربن مونوکساید ماده په وینه کې ډیره ګډيږي، هم غومره به د انسان درملنه سختيږي، هم غومره د ژوند د ګواخ کچه زیاتېږي. اوس برازیل په دې تام شو ډاکټر صاحب چې دغه سوان توکو چې موږ یاد کړی دغه مسؤونه او خوندي لارې چارې هم ستاسو استفاده کوم سپارښتنه کوي اوریدونکو ته څوکي، خصوصا هغه کسان چې په خارونو کې ژوند کوي او کوټې یې خوي، ځکه ساړه هم سخت دي انسان ورته به گزاري شي، اما مسونی لارې چارې به څه وي ډاکټر صاحب؟ څه سپارښتنه کوي تر څو ځان خوندي کړو، ماشومان خوندي کړو؟
مننه لودین صاحب، طبعا دا ډیره مهمه ده چې لکه تاسو چې ویلې د دې په دې خطراتو چې ګورو، نو طبعا باید هر سره کوشش وکړي چې خپل ځان دې دغه خطراتو نه وژغوري. ژمی ده، طبعا هر سړی کوشش کوي چې ځان د سړې هوا د شدت نه وساتي، او سون مختلف سون توکي استعمالي، نو کوشش وشي چې مسون سون توکي استفاده شي، زغال تصفیه شوي زغال استفاده شي، کور کې د تهوی ډیر مناسب سیستم باید په کار واچول شي، کوشش وشي چې دغه غازاتو د تخلیه لپاره مناسب د تهوی سیستم آماده شي. سون توکي او هغه وسایل چې موږ د هغې په واسطه توکي سوځو، کاغه د بخاري په شکل وي، کاغه د ګاز په شکل وي، کاغه د نور برقي بخاري یا ګازي بخاري یا د تیلو بخاري، کوشش وشي مخکې د ژمي د راتګ څخه د دغو کیفیت او د دغو دا وکتل شي چې مناسب شکل باندې کار کوي او څه عوارض ونه لري. همدغه شان هغه پایپونه چې د تهوی د پاره استفاده کیږي، او هغه ساحې چې په کورو کې د تهوی د پاره استفاده کیږي، هغه باید وکتل شي چې بنده خونه لري. شپې د خونه هدیا باید ټول کوشش وکړي چې دغه سي د ګاز یا د تیلو یا د زغالو بخاري کوشش وکړي، حتی له امکان چې باید د کوټې نه باندې کې خودل شي، او که د کوټې نه باندې خودلو امکان نه وي، باید سړی باید ځان مطمئن کړي د شپې د خونه بل پاتې نشي، تر څو د مړ کېدو په صورت کې کاربن مونوکساید ګاز تولید نه کړي او د ژوند تهدید باعث ونه ګرځي. او که چیرته یو مریض د ګاز نیونې اراز پیدا کوي، زړه بدوالی، سردردي، ګنګسیت، دفتن باید آزاد هوا ته وایستل شي، او یا هم یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي تر څو مناسب پاملرنه ورته وشي. زه د دولت څخه هم دا خواهش کوم چې تر څو خلکو ته سهولتونه آماده شي، سون توکي معیاري شي، او بې کیفیته سون توکي د استعمال څخه او دی واردیدو څخه مخنیوی وشي. مننه جوړه.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې اوریدونکو استودیو سره وصل دی. په دې لچې غاګي وورو هڅه کوي چې اړیکه ونیسي دا ځل به ممکن غاګ سم مستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غاګي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم لودین صاحب محترم تاسو سلامونه او جناب د قدر ور شغل جناب ډاکټر صاحب محترم ته وړاندې کوم انا پاک جل جلاله دې ټول او روغه هله د خوشاله ورسلم او تاسو پروډوسر صاحب ډیر ورودانه وای وای چې مشه روح نو د جناب محترم ډاکټر صاحب سره مشورته وکړو. لودین صاحب محترم ډیر شایسته مو کوم راوړی ده په بازي موارد کوم تاسو فکر وکړو دغه د ژمي کوم وسیم چې خدغه کوم غالو یا غازي بخاري دی یا مثال د بخاري دی په دې کې دا ځکه په زیات اندازه د کاربون مونوکساید درلودونکي دي. دغه شن بغیر د جناب ډاکټر صاحب محترم نو هیله ده چې دغه چې په دغه چې موارد کې موږ ما مو زه اوس تاکید کړم نو کچېری په دغه چې موارد کې دغه پیښه را ما به چې را مان څه دا لومړنی مرستې اولیه مرستې چې دې چې دغه مسموم کس سره چې د کاربون مونوکساید له عمله څخه دی مسموم شوی دی هغه اولیه مرستې وسره خو هغه چې دې دغه را کاوه شي او بل بغیر ما څه وته د غالو کرو او د غازي بخارو په نور شان کې کاربون مونوکساید په کوم نور شان کې وجود لري ستونلری کچری مفتدغه راته یو خدای
کوم ځنه مواري کني ولې دا اورور ځان معرفي کوي کچیرته امکان وي مخ کې دغه مسله یاد شوي بیا به موږ تکرار کو دی لپاره چې نور اوریدونکو هم ممکن راډیو نه ویني ولې تاسو کوم ځنه اړی کني ولې او حال ته تاسو په خپل سیمو کې کلو باندو کې کوم ډول سوانتو کې کاروي تر ډیره.
جناب لودین صاحب محترمه زه بس د هلمند تاسو اوریدونکو به اړی کني ولې دا منصور بدری په نام سره یم
او تاسو هلمند کې د سوان توکي کاروي د تودیدو لپاره لرګي زغال اسکاره کامرو بخانی سیستم لري مخکې ورته توخیصه بشاره وکړه چې په دې کلو باندې کې په مرکزی ولایتونو کې هم په میدان وردګو لوګر او شمالي ولایتونو کې هم دغه روبخانی عام دي په جمی کې دوی او تنارکی یا په نغری کې ور کوي هغه ور د باندې وي اما هغه د روبخانو تیږي ګرمي او بیا ټوله کوټه ور سره ګرموي
او اکان دا غره کوم خدام ته پدغه لمن کې پدای لمن کې چې جناب لودین صاحب محترمه هم فکر وکړو عموما دا بوت نه دي دا بوت څخه ډیر خلک استفاده کوي بل خصوص دا د جوارو کړي د مجورته د دغه څخه دي او د لاغو د متکل څخه یې دا معلوم چې د پمبل دي دغه کاله چو دي دغه څخه خلک دا تخیا دغه ټول دي دغه ولې دغه ویا را کوي متاسف نه ځکه دغه اوس دغه سیستم روان دي دا یو کیسم د چاپریال یا د موهیت لپاره د اکریم لپاره په زیات ضرر کومانی چې تغوم او د توتان حرکتي د مابین بولتي چې دا خلک ډیر وزي او دا غره څخه کار اخلي په بازو شریعت موږ کوټي د غازي بخاري د غازي بخاري څخه کار اخلي خو خپل دغه شان څخه کار اخلي دا څه بوتي او دا کلب او دا د معلوش بوتو څخه کار اخلو لکه دا پمبا کوټي نه دي کله چوبو.
مننه سلامات اوسې کور ودان بدرې صاحب د خبرونه وخت کم دی مننه چې اړیکه مو ونی ولا او پښتنه مو وکړه راځي چې او ځل بیا تکرار حسن وکړو نومرنې نه خني خاني او لمرنې مرسته ډاکټر صاحب کداغه واضح کې بیا به سره پاتې ورسو کور ودان
که څه چرته څوک تاسو یو څوک ګوري چې هغه د غاز نیولې یا غاز نیولې نو ټول څه د مخه اولیا کومکونه کې تاسو کولای شئ دغه نفر آزاد هوا ته انتقال کړي او کوشش وکړي چې خپل ځان په دغه حالت کې ځان خطر کې وانه چې خپل ځان مسول وساتي کوشش وکړي چې کچرته خفیف اراضی لکه سردردی او غنګسته او زړبدواله نو دا کولای شي از مریض آزاد هوا ته مواجه کو سره د اراض خوشی کچته شدید د اراضی لکه مثال د سینې درد او جټکی او همدغه سره د تنفسي مشکل او یا حتی د زړه او تنفس درېدل نو په دغه صورت کې باید عاجل ورسره کومک وشي قلب ته مساج ورکړل شي او همدغه سره د تنفس ورکړل شي او خاص وضعیت ورکړل شي او مریض باید د روغتیايي مرکز ته انتقال شي نو حتی اوس کومک کوشش وشي چې د غیر به کیفیت سونتوکو د استعمال څخه مخنیوي وشي او نو دا بعضی سپارښتنې چې خلک ته تحقیق ان شاء الله دغه مشکل نو بیا مسونی
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه سلامات او صحیح پدې لچې او ریډونکو د غکومې سپارښتنې مو چې وکړه د پپام کې ونی سی او ریډونکو زموږ خبرونه له همدغه شی به ورسته چې پاتې رسیدي پر پښتو فیسبوک باندې هم د لاسرسي وړ ده. حالت سر ورخکارا کوي چې منو یو ریډلې حالت یو ریډلې شی دا بحث چې روغتیا د ژوند شتمنی وو هم دلته پاتې رسو یو ځل بیا خپل میلمه د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر محمد خالد غالب